له همدې سندرې سره د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه پای ته ورسېدل او د یو بلې یو ساعته پښتو خبري خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې ساعته خبرونه کې پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او نور خبري مطالب لرو. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان حکومت وايي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د مولا منصور د فاتحې مراسم نیول د افغانستان د دریځ پیوړی کوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په نږدې وخت کې د زړه عملیات وکړي او د ایران نوی پارلمان نن لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې رحمت الله خان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیه قوماندانۍ ادارې مدیر د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول شو او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره همکاري کولای شي په اوږدمهال کې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي.
هم طالبان یو تروریستي ډله ده او هم داعش. نو اړتیا لیدل کېږي چې د سیمې هیوادونه شرایط درک کړي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایک ملیبن له برتانوي ورځپاڼې فارن پالیسي سره په خبرو کې ویلي ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د امنیت قوماندانۍ ادارې مدیر د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی دی. د پولیسو د 1315 زونویان محفوظ الله اکبری ازادي راډیو ته وویل وحید الله بیگزا د خنابادو رسوالي د خواجه پستی په سیمه کې هغه محل د طالبانو لاسته ورغی چې له تخار کندوز ته پلارو. ښاغلی اکبری زیاتوي چې دا محل افغان امنیتي ځواکونو د نوموړي د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د هغه نیون کېدله تاییدوي او وایي چې د بیگزا یو ساتونکی په جګړه کې ټپي شوی هم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، پکتیا، کندوز، ارزګان، فراه، غور، بغلان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوې دي. اعلامې زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیست غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې شوی و. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري او اصلاح غوښتونکي وکیلان پکې اکثریت دي خپل لومړی غونډه نن وکړه. تمه کیږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد د عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحاني د هڅو ملاتړ وکړي. دغه اصلاح پالو د افراطي او محافظه‌کارو وکیلانو 12 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه شوزو ته رسیدلې چې د ولسمشر حسن روحاني یو لاسترونه ګڼل کیږي او د ویلې چې دې کار سخت خوشاله کړی دی. سعودي عربستان او ایران سږ کال د حج په مراسمو کې د ایرانی حاجیانو د برخې اخیستو په باب موافقه کې پاتې راغلل. د دوړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکیچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوه چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو ځان ویست، حال دا چې ایراني چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وي. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقه شوې لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایراني حاجیان یې ځانونو ته چاپولی سي. دا په اصل کې د چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماټیک مرکزونه لکه سفارتونه او قونسلګری تړلې دي. ایرانی چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغه ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې په سلګونو حجیان چې 460 تنه یې د ایران و مړه سول، تهران سعودي عربستان په ناسم مدیریت تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم به څو ورځې وروسته د زړه عملیات وکړي. د د کورنۍ دغه اعلان کړی دی. د نواز شریف لور پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پلار به د سه شنبه په ورځ په لندن کې د زړه عملیات سي. مریم نواز لیکلی پلار ته تر ټولو اغیزناکه دوا د خلکو دعا ده. نواز شریف تیر اونۍ په صحي دلایلو لندن ته ولاړ. دا په دوو میاشتو کې دویم وار دی چې شریف لندن ته ځي. که د شریف د زړه عملیات ښه تیر سول، دی به یوه اونۍ په روغتون کې بستر وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ یې د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 50 کډوالو مړی پیدا کړی دي. په سمندرګي کې د کښتۍ د نسکورېدو له کبله په لسګونو نور پناه غوښتونکي لا هم تری تم دي. ساحلي ساتونکي او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې سم نه و شاوخوا 4000 کسان ژغورلي او په سلګونو نور شایي ډوب سوي وي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان سوی. د ایټالیا سمندري ساتونکو پرون 135 کډوال له اوبو وژغورل او 45 مړي یې وموندل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هرې هغې کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي. شمالي کوریا نن دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې پرون د جنوبي کوریا کښتیو په لانجمنو اوبو کې د شمالي کوریا پر دوو کښتیو د خبرداری ډزې وکړې. شمالي کوریا وایي د دوی دوه کښتۍ چې یوه د سمندري ځواک او بله د کب نیولو وه، د دوی په خپلو اوبو کې روانې وې. شمالي کوریا وایي حکومت امر کړی که چیرې د جنوبي کوریا کومه جنگي کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته حتی تر 1 میلیمتر لږ اندازه هم داخلیږي، له خبرداري پرته به ورباندې ډزې کیږي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره خپل لویدیځ سمندري حدود په رسمیت نه پیژني. په 1953 میلادي کال د کوریا د جګړې په پای کې ملګرو ملتونو دغه حدود تثبیت کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو لاسادۍ راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ یا واورئ، نو د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاڼه موندلی سي، ازادۍ راډیو .com یا ازادۍ راډیو .org ادرس دی. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې د مراسمو د نیولو په اړه د حکومت له غبرګون خبرو د چارو یو تن کارپو په اړه وایي.
پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبلې کړي دي د هغه لوی ګټې دپاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي.
تفصیل څو شیبې وروسته. له طالبانو سره د ایران د اړیکو د څرنګوالي په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. د هم اورې چې په بلخ کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
میتونیم بگویم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې خبرونه کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د افغان ځوانانو پر فعالیتونو معلومات ورکوو.
موږ د دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه وایي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجو نږدې 10 دقیقې ولې. تاسو د ازادي راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثره لوی ښارونو کې د FM په 15.5 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. اوس هم د دې محل لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنۍ رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوی مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستی در
خوګ دی وی کله چې یو تروریستی رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي ورته فاتحین نیول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي دا ټول خی چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بې آبۍ قبل کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خاغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکمو په راپور کې واردل چې د پاکستان په بیلابیلو شارونو کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې مراسم نیول شوی و، او د کارپو په حواله مو دا هم واردل چې پاکستان ځکه دا کار کوي چې له دغو ډلو سره د پاکستان ګټې نغښتې دي. اخوا ایران هم له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله حایله سیمه جوړول غواړي څو د داعش مخه ونیسي، او د دې کار لپاره له طالبانو او جګړه مارانو سره یو ځای کار کوي. دا خبرې فرانس مایکل ملبن فارین پالیسۍ مجلې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایران تل طالبانو ته د یو مستقیم تهدید په سترګه کتل، خو د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس په خپله پالیسي کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې ایران غواړي له افغانستان سره پر پوله یوه حایله سیمه جوړ کړي او د اسلامي دولت سخت دریځو د مخنیوي لپاره یې له طالبانو سره نږدې روابط پیل کړي دي. ملبن ویلي د ایران لخوا له طالبانو سره تر پخوانۍ دښمنۍ تیرېدل له سعودي عربستان سره د دغه هیواد له سیالۍ سره هم تړاو لري. د اروپایي ډیپلوماټ چې اکثره له ایراني چارواکو سره ویني وایي تهران په دې باور دی چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله د سعودي عربستان د شي لاس په توګه کاریږي. امریکایي چارواکو د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوو دفاعي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ایران هڅو ته په کتو سره به دا حیرانوونکی نه وي چې ایران په افغانستان کې د دغې ډلې له حضور اندېښمن وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
نور هغه نظامي اهداف چې طالبان خپل غواړي په زمن کې په افغانستان کې پر مخ بوزي هغه د بل چا په وسله کېدلو وسلوال کېدو له لارې نه او د مرستې نه، او هغه دښمن چې داعش هم طالبان فکر نه کوم چې د خپلو رهبرانو په حیث ګڼلي وي یا بیعت یې ورته کړی وي یا نه کوي، نو په دې لحاظ باندې هم خپل دښمن پرې ولي، هم د دښمن پرې ولي، هم خپل هغه اهداف او قوت مرکزی حکومت در افغانستان تا که لری عقب خود نشی او سول نبا لری تختی تر توی جواسه کیگی.
د فارن پالیسی د راپور لمخه واشنگتن هم د ایران په څیر په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړې تلیواله دی، خو اندیشنه لري چې هغه پیسې او وسلې چې ایران یې طالبانو ته ورکوي یوه ورځ د امریکا پر ضد کاریدای سي. په 2014 کال کې د داعش ویاند ابو محمد الادنانی وویل داعش ډله تیاره ده چې ایران په وینو کې ولمبوي. داعش همداراز د طالبانو پر ضد هم جګړه کوي چې د فارن پالیسی د راپور لمخې دا ایران ته یو فرصت برابروي چې د داعش پر ضد له طالبانو سره لاس یو کړي. تهران هغه وخت د طالبانو علنی پر ضد سوچې په 1998 کال کې طالبانو په مزار شریف کې د شیعهګانو د زیارت په ځای کې اته ایرانی ډیپلوماټان اعدام کړل.
ایران طالبانو سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه مو د ملالۍ بشیر راپور واورېدی. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه ټول له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل ویلي چې ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. د جمهوري ریاست د خبرګون مسله ناجی ساپی څارلې ده او په دې موضوع باندې جزئیات راکوي. مهرباني.
بله سلامل صاحب، په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه خبر شو راپورونه وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې له تروریستي ډلو
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل ترسو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی ویلي چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي. غړي سالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا ظرفیت نه لرو چې همسایګانو ته قناعت ورکړو. موږ هغه چا چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیکلي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، موږ باید زیات شکایتونه په هغې باندې دا فشار راوړو او دا ظرفیت پیدا کړو چې هغه اسناد او شواهد هغې په لاس کې ورکړو. د هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقه په همسایګانو فشار داشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلو.
لدی سره هم مهاله بیا افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي، وای افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره د طالبانو سره همکاري کوي. بل سلام سره
مننه کوم ناجیه ساپی و چې راپور وړاندې کوي. پر همدې موضوع باندې د افغان بیسیم د تاسو اتلس میرې لارې یو پیغام هم لرو چې دا به هم تاسو ولولم. د شفیع الله لیلازی په نوم باندې د کندهار څخه یو دوست سمسره لېږلی او د ملا اختر محمد منصور د فاتحې د موضوع په ارتباط باندې لیکي چې د فاتحې نیول خو د مسلمانانو مذهبي انانه او دود دی. وړاندې کوشش کوو پر بېلابېلو مسایلو باندې تاسو ته ستاسو رالیشل سوی اس ام اسونه هم ولولو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته غور وکړو، ځیر به سو چې دغه ورځپاڼو څه لیکلې دي. خو تر ډېره د داعش موضوع په افغانستان کې او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر اشرف غني خبرداری هغه مسایل دی چې په زیاتره دغه ورځپاڼو کې نن ورباندې لیکنې شوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخکې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل سي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. وسا لیکلي، د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز ترڅنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼه لیکي، له تېرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میش، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمي داعش وسلوال تر لن مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې دا هم لیکلي، اوس یو شمیر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تبا کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمیر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیوا د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له خولې ویل سوي، افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
وسم د بلخ څخه یو راپور لرو. په بلخ کې د شذو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په دې ولایت کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ د شذو چارو ریاست او د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي 160 پېښې ثبت کړې، چې پکې قتلونه، په جبر ودونه، د دوی وهل، تکول او له کور څخه تېښته هم شامل ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ستیدو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان اندېښمن کړي دي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د 2015 نویم کال له پیل څخه تر دمه یې د تاوتریخوالي نږدې 160 پېښې حساب تر رسولې دي. د اغلی حدید په خبره چې د ښځو په وړاندې د تشدد تر سره شوی پېښې جزایي او مدني مسایلو ته مربوط کیږي او ټولې جزایي دوسیې د عدلي او قضایي تعقیب لپاره څارنوالۍ ته استول شوي دي. شهله حدید د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه وایي، د روان کال په ترڅ کې چې کوم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ترسره شوی دی، هغه له کورنیو تاوتریخوالي څخه نیولې تر وهل ټکولو، د ښځو د نفقې نه ورکولو او د مهر مسایلو ته مربوط کیږي. خو په مجموع کې 119 پېښې موږ سره ثبت. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره وایي چې ډیری د تاوتریخوالي پېښې په هغو سیمو کې روانسته کیږي چیرې چې ناوړه دودونه حاکمیت لري او خلک هم د سواد له حق څخه محرومه دي. له بل لوري د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مشره فوزي حمیدي وایي چې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو ډیری پېښې کلیو او بانډو ته مربوط کیږي او په ولسوالیو کې نسبت ښارونو ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. میرمن حمیدي وایي چې د دوو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي څلوېښت پېښې په یاد څارنوالۍ کې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، د کور څخه د نجونو تېښتې او په واړه عمر ودونه شامل دي. هغې وویل، د حمل میاشت را په دې خوا موږ د قتل څلور پېښې، په واړه عمر د ودونو دوې پېښې او له کور څخه د تېښتې ګڼ شمېر نورې پېښې له ځان سره ثبت رسولې دي. د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ د مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي اکثرا ناامنو سیمو ته مربوط کیږي او نسبت تیر کال ته پکې 10% زیاتوالی راغلی دی. فوزی حمیدی زیاته کړه د تاوتریخوالي اکثرا پکې کلدار، شورتپې، دولت آباد، زاریا او چمتال ولسوالیو ته مربوط کیږي چې نسبت تیر کال ته پکې زیاتوالی راغلی دی. علاوه پر دې چې لا هم یو شمېر پکې تر عدلي تعقیب لاندې دي او یو شمېر نه دي کشف شوي او ګڼ شمېر نورو مراجعه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په عین وخت کې بیا په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو اندېښنه راپارولې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
اوس هم د بلخ څخه لوګر ته ځو. په لوګر کې د سینزلګل دودیزه میله او کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو، ادب پوهانو او دغه راز د هنر د مینوالو بلخوا ترسره سوه. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د لوګر د سینزلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وسایله چې تر څنګ د سینزلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سینزلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سالاکار استاد پاچا ازمن مشال اوری ته ویل چې
سکل د سنزلګل دودیزه میله هم ورسره ون منځل شو، یعنی ام میله و مشاعره و. او دغه سی میله او مشاعره زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، اومدارنګ هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله غیر ژوندې کړل. په خو به مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدل او غنیوکې به د مثال لاره شي تخریبي بڼه به لرله، مگر سکل په دې مشاعره کې چې کوم نیوکې وشو په نظام باندې یا په دولت باندې هغه نیوکه د سمون په خاطر وي، هغه په ډیره هنري ژبه باندې وي.
د سنزلګل مشاعره یو بل ګنوروال وای چې دا ډول مشاعره د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیل سمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجدم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تنغړی. ځینې شاعران خپل لډیو سن سره مخ لري چې هغه باج وخت نشي کولای چې هغه څه چې دوی د لډیو आवाज د دوی فکر او د مفکورو ترجمانۍ دا هغه شعر چې دوی د زړه د ریښتینی احساس لکبل لیکلی دا څه کول چې هغه په جرأت او جسارت باندې وړاندې کی او همدارنګه د دې پښتنو باندې نور مشاعر هم چي دي. د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرنګبالو ترمنځ اړیکې لا نور دي.
د کوبرا په نوم یو ماشومی په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لبنگ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشه خاموشی را ته سکون راکړي، شپشه یو سندرې په ځان وشیندم، ته به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم. او نن به د لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلې په ځان
په سنزلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنزلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جان تا خو بوال شو، مونږه د اسمان دا احسان، دا احسان تا خو بوال شو، دومره خاموشي شي چی باران، او چی باران تا خو بوال شو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سهار.
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
خودم غړی تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ل دې سره د خبرونې دوهم نیمه ته ورسیدلو. د خبرونې په دوهم نیمه کې البته په پای کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه لیا د مباسي خوس رحمت الله افغان د محله مهم لندو خبرونه سره.
افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنی قمندانۍ اداري مدیر د تخار کندوز په لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 19 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم په څو ورځو وروسته د زړه عملیات وکړي. د دې کورنۍ دغه اعلان کړی دی. سعودي عربستان او ایران سکل د حج په مراسمو کې د ایرانی حجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هغه کښتۍ باډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د سارک غړي هیوادونه غواړي په افغانستان کې یو ګډ صنعتي پارک جوړ کړي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د بوتان او سریلانکا په شمول د سارک غړي هیوادونه ژمنه کړې چې په افغانستان کې په یو صنعتي پارک کې په مشخص ډول پانګونه وکړي. ښاغلی الکوزی وایي د دغه صنعتي پارک لپاره د کندهار په عینومینه کې ځای مشخص شوی دی.
او پاغی کې بعد ستار حیوانونه په مشخص ډول باندې سرمایه‌ګذاری کوي. د دې پارک سمکه په خندار کې مشخصه شول د دوی خو دل سره.
شغلی الکوزی په افغانستان کې د جنوبی آسیا حیوانونو پنګونه مهمه بولی او وایي چې لدې سره به د سارک سازمان قوانین په سمته په افغانستان کې هم عملي شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د نورو ستونزو سره سره د برېښنا په برخه کې 25% د بی زیاتوالی په افغانستان کې صنعت ته زیان رسوي. د دغې ټولنې د مدیر هیئت غړي مجاهد صافی ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د صنعت په برخه کې د برېښنا بیه کمه نه کړي، دوی د جبران توان نه لري او په بازار کې به هم رقابت نسي کولای. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دغې ستونزې سره به د افغانستان نوې په پښو درېدلې صنعت له ځوړ سره مخ شي. اوس مهال د افغانستان په بلابل ولایتونو کې ډیری صنعتکاران د برېښنا له نشتون څخه شکایت کوي. سمو د مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف په برخه کې په یو کیلووات کې د 25 پیسو د زیاتوالي اعلان وکړ. او په کندوز کې بزګران وایي چې کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د غنمو او شولو ترڅنګ نورو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ څخه قندغه وایي چې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې باید له بزګرو سره مرسته وسی. په عین حال کې د کندوز د کرنې ریاست د کرنې برخې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د کندوز په شپږ ولسوالیو کې زراعتي کوپراتیفونه فعال دي او له بزګرو سره د تراکتورونو او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې په کم لګښت یا په وړیا توګه مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 6 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1440 افغانۍ.
له نجیبې زمان څخه مو د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی د کندهار څخه لیکي د افغان حکومت څخه زما غوښتنه ده چې د افغان کډوالو ستونزه جدي ونیسي، ځکه دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي هیبت الله باید د سولې له خبرو سره یو ځای سي، کنه نو د ملا منصور په برخلیک به اخته سي. د زموږ د دوست نظر دی. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي د سیمیزو چارواکو څخه په عذاب یو. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ نه بیا د مجبور په نوم یو تن اس ام اس راستولی او لیکي چې دلته داعش خلق ډیر سخت کړي، د خلکو نو شور غواړي او خلک د کورونو څخه باسي. حکومت باید جر تر جره د دوی غم وخوري. او سید عبدالحدید هلمند له ګرمسیر بیا وایي چې د دوی په سیمه کې ازادي راډیو صافه ناورېدل کېږي. پر درو بجو باندې تر شناسمن لاندې خبرونه له یاده مباسي. خو تر هغه مخکې
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په روسي حالات د هلمند سدي جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري؟ افغان ځواکونه که وسلوال مخالفینو څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریبا دا اوس فعلا داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو. هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرچې د تصفیه دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچه دوباره بېرته باید تصفیه شي، د دې دپاره عملیات، یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاص واوسېږي، د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی. یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی، تروزي حالت یې درلودی، حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب، داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی ستا موجود دي؟ او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال، یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه، لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري؟ دا ادعاوي یا دا خبرې تاسو څنګه جواب ووي؟
دا خو درست دی. ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ. یو ځل یې دغه د دولتي قواوو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا فکر و چې هغه شدت د جګړې باید کم شي. شدت د جګړې کم شو، وروسته دا فکر و چې باید تصمیمي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس فعلا مخالفین دفاعي حالت لري. څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب، داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې وروستیو کې، خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي؟ او د مخالفینو تلفات هم قیاد کې چې په کوم حالت کې دي؟
که چیرې تاسې پرتله کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات اوسېږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره 15 نفره هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي، په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادې ژغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې، د منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بلا مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي؟ د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو، دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حده پرې تاسو تایید ولای سي؟
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي، چې هرڅه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نتوانیږي چې هلته په اشتراک باندې هغه قسم چې شاید باید دي چې باید امنیت تامین کړي. نو یو ضرورت دا بولي په اشتراک باندې په جنګ کې دغه شاتګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اشتراک باندې. یداسې په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې عقبله شلي کوي، ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس بیا دغه څه نشي درک کولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکله کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلي دي. یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه، که دې ته بل نومر
کولی شي؟ زه دا نه زدوم په اشتراک باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی. د غفلت په نتیجه کې یا د غلط ادارت په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت یې وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی. ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بله مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب تاسو هلته د نږدې موجود وی حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړې یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې ملته تیزې سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپل یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري په اصطلاح باندې. یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخه او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل عیشت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته د اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي یا ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده.
مشکلات موجود وا او دا مشکلات و سن تر و سره پسوی ندی. کله چې زه ولاړم اولین کار چې ما وکی، ما خپل د ټولو قوتونو ډیر دقیق جاج واخی او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخي زباندي هم په تخنیکي لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډیر لطف او بربند کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس پیلن پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زه اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام کم څونه استاس په نظر
تقریبا 1500 انسانان په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلات او پرویات باندې موږ هلته توجیب کړی دي دا چې په اصطلاح باندې کم بوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده
نو څنګه واقعي ارقام ک راته وایي چې د هغه استاسو څېړنې استاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمیر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول لمن کې
ما در توی چه دا که دایش دا نظامی اصرار و دا غد خطر باندی چه ضروری و نبولم چه دا مطبعات و پلار باندی دا اوز پیلن خپل ارکام خوارکم ترسو دا بیا دا مخالفین و دا پارا یا دا نور خلق و دا پارا پا اصطلاح باندی دا دی باعث و گرزیجی چه زمور دا قوتون و دا غا اقایق را دا غا که پا اصطلاح باندی ولی مور پر دا غا پروسا باندی پا خپل پا دا مشکلات باندی مشکلات مو در کردی و دا مشکلات پر حال باندی جدی کار که و
بله یو بل مسله دغه د ضعف مدیریت ته تاسو اشاره وکړه یعنی دغه ضعف مدیریت په خوانیو چارواکو کې وو ک نه دا اوسنی چارواکي ځکه چې هلته سامنے قمندانم نوې کسې والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوې دی د ضعف په کومو چارواکو کې دی ساس په نظر
ما درته ویل ضعف دې کې نه خلاصې کیږي چې تنا قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوې یا د زړه د والی کې ضعف کیدای شي په اسلامه د پیټه ستر پاسه پورې د ټولې په کچه هم شاید ضعف وسیږي د کنده کونه په صفم ضعف وسیږي د غونډو او د ولسوالۍ او د مدیریت په جهاد کې هم په اسلامه ضعف وسیږي ضعف تر هغه دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اسلامه دی ولی هلته په مجموع کې دا ډیر کلونه په اسلامه باندې دا لس دولس کاله دا د کرنیز په نظام کې تقریبا لویه برخه د مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو بالکل اوسنی نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدل کار کړي لکه څنګه چې کار هم کوي چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د چې کار وشي او هغه خبره د پیشلاه باندې پاس خلک هغه دومره مسارت نه لري که زور وي که نه وي که دای شي خپل مسارت ولري پیشلاه باندې ولې اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره
بله ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب سلامت اوسئ تشکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو نیکپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللې نړۍ پسې ورسوي
موږ دغه د نیکپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډیر غټ اورګنایزیشن دی د آیکان سره چې نړیوال دی اجیف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی د دوه ټولو سره تماس ونیسو دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي
موږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري ساحه د کار نه لري
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه 1% هم کار نه راځي په دغه کوم سطح چې نبتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې نه داسې کسان نشته په افغانستان کې
دوستانو د دې اونې په تاندې څنګه خبرونه کې د نت پای ادارې په اړه غږی ګوچی افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلې ده زه نورګل شفق یم ملګرو افغان ځوانانو که په دې وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېر اسانه شوې یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې له پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلي حصہ وګرځوي دوستانو دا اداره لنګدی یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوی او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالی وایي
موږ درسونه لرو محصلین دپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دې د اړتیا په اساس باندې موږ دوی ته ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هره اونۍ کې یو ځلې یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او اغېز کوي. په دې خاطر د دې د مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې د اقل هغه منفي اغېزې کم کړو موږ دې کې هم فعالیتونه کوو خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کوی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالی زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو تر څنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسو خبر اوسئ چې ماشومان اوس ورځ کې ډېر لاسرسی لري موبایل ته. په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده، ته کوی چې د هچا سره تماس ونیسي. ایا ستا ماشوم تاسو غواړي هچا سره تماس ونیسي که نه؟ کوم ویډیوګانې ته لیدلې دي، کوم عکسونه دې لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلی، ویبپاڼو ته ورغلی، ته چیز زده کړي دي؟ مثلا خپله دغه ګیم کول ټوله ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې هغه کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینه تویوي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی باندې دا غشینی دا د منو پر رو د پاره دی مهم شیلی خلک ورته متوجی نه دي. خدا ډیر بد اثر لري د ټوم پر روحي باندې، د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاق باندې.
ملګرو ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساينس پونځي پر محصلانو او فارغانو ده، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسو په څو نیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولای شئ او تر هغه درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی هلالی ویل چې موږ څه ورخیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ د نننی مارکیټ یو مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د دې په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بیکاره پاتې دي، یو دلیل دا دی چې دوی د باندې ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پانتون ته صحیح دی سبق زکه کتاب زکه خو کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلین سره انټرنشپ پروګرامونه لرو. دوی دوی میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کوډزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پانتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره پورې پر ځای ته عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم. نو دا د دې سره ډیر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوی راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوې ټکنالوژي د نړۍ په سطح کې ده او همدارنګ په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبې دوه بجې نه تر څلورو
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یاوره. ملګرو لکه څنګه چې ښاغلی هلالی ویل زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلی وي چې د پوهنتون محصلان ډېر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کېږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګلمنده، خو د نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساينس ویلی او کابل کمپیوټر ساينس فاکولټی نه، اوس متاسفه چې دغه شق او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده. چې نتپا یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نتلینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد همدغه ده چې پوهنتونو باید همدغه لیډینګ کمپنیانو سره باید کینی او دسی او کریکولم جور کی چی ادقل د بازار جواب ورکی او پیسلا سچی بازار کی کار دا هغه باندې ډیر فوکس وی مونږ د سی شانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بیخی نه لري ساحه د کار نه لري خپل فیل کې زکه بون کار نه کو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وت نو زکه دا چې مونږ خپل رښتونه ډیر شاته پاتې یو نت پا غونډه کمیونټیز کی اجتماعاتو کې چې تاسو مونږ غډون کوو او امید شته چې خپل رښتیا کې کار پیدا کړو
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت ساپی نظرونه می هم وپوښتل دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شوې یم کافي څه رانه هېر شوي دي په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هېر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم نو ما سره د نیټ پا د روزنیز کورس ډیر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي
زه
د کمپیوټر ساینس نه فارغ یم چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریئل لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي یعنی که تاسو ته یو ډېر غټ مثال درکړم موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي ولی ما تقریبا پنځه کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما یو ورځ هم بغه سی شارپ کې کار نه دی کړی ولی اوس فی الحال کوم ټریننګ کورس کې چې زه یم پایتون کې د دې مارکیټ ډیر زیات دی هر چیرته چلاو شو د دې ضرورت دی کار زمينه ډیر ته وسایه دی په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکړي نو دغه سطح کې د څه کسان نشته فی الحال افغانستان کې که پیدا هم سی په ډیر لوړ فیس دلته نو فیس نخلي مو یو ډیر زیات خوشاله دی
د نیټ پا ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نورو ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغانو مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی بل چې هم نه و کړی دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي دوی د انټرنیټ بنسټ ایښته دی خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي نوې ټکنالوژي ورته دغه کې دوی ته ټریننګونه ورکړي خو تر اوسه نه و سوی موږ دغه د نشپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی د آیکان سره چې نړیوال دی اجی ایف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی د دغو ټولنو سره تماس ونیسو دوی موږ ته ننګونه راکړي دي د غواړي چې د افغانستان د غنور چې کښته ممالک دي دوی څخه افراد ولیدو وویني هلته دوی سره خبرې وکړي نو دې طریقه څخه موږ دغه اسانتیا دوی ته برابر کړې ځوانانو ته چې دوی ولاړ سي هلته دغه شریک خپل موضوعات چې کوم شیان په افغانستان کې دی هغه نه غواړي
دا سمه نه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته کار شته خو موږ څه کړي نه دي دوستانو دا خبرې په پا کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې ترڅنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه ځوانان چې زما ږغ اوري دوی څخه ما هیله دا ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري خیر دی دا به ماته پیسې نه راکوي دغه کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي دوی خپل وظایف لري د ورځې خو ټول په وړیا ډول دلته کار کوي زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې دپاره وخت کوم نو راستې ټوله د دې نیټپا او د دې ټولنې دروازه تاسو ته خلاصه ده تاسو کوئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړئ خپل د هېوادوالو سره شریکوي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابر کړئ موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af زموږ د ویب پاڼې ادرس دی همدارنګه په فیسبوک کې د نتپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسییشن اف افغانستان په نامه زموږ صفحه ده کوم چې تاسو تاسو راځي یو وخت معلومات واخلئ
بالکل همزولو چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دی خای بل ځای پیدا نشو کړای نو یا بسم الله. تاندې څنګه پر فیسبوک او ساره facebook.com/tandesange پر دې انټرنیټي پته مو هم موندلی شئ pa.azadiradio.com. او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه په اړه نظرونه را سره شریک کړئ shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
کومه دا ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.